السلام علیکم د ازادي رادیو دی مازدګرنې خبری خبرونه ته موزن ریاس نوري هر کله کوم په افغانستان کې مازدګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې په کندهار کې یو شمېر ښوونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله کاري احتساب کړی دی.
نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم، زه چاته لاس وغځومه د پاکر.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ښوونکي له دغه ستونزې کړیږي. د غزنی یو ښوونکی
مجبور یا مکتب پرېږدو، زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې.
د افغان جاپان روغتون مسؤولان او ډاکتران هم وایي له تیرو څلور میاشتو یې حقوق نه دي اخیستي. جرمنی پتیله چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازی کابل ته واستوي.
ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق پر صدر اعظم د نننۍ سهارنۍ برید نور جزئیات واوري او دغه راز د شلوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د مسابقې له وروستي حاله به مو هم خبر کړو. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شوې ځانو د لټې خبرونه هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکار دا خبرونه چمتو کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې سبا په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. ایران پوځي تمرینات پیل کړل. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطحه به تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دي دغه واکسین دوی ته ولګوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له چنګولو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاین ټاکنه شوی و. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلی دی غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبرې پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده په همدې اهداف راتلونکو اونیو کې کابل ته د جرمني سفیر مارکو سپوت زل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی ده چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
پوځل چې په قطر کې اوسي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د برلین ځانګړی استازی و. په ابوظبي کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې دغه شیبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه چې تر اوسه یې په تقریبا درې کم شل اورونو کې 144 منډې کړي او اووه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. دغه مسابقه د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. نن بله مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې 14 درې تنه ملکیان ووژل. یوې ځایي حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته ویلي. دا د فارم هډې پله ته نږدې دوی 14 نوې چې درې لارویان یې ووژل. د سرچینې د معلوماتو له مخې پیښه د سړک تر غاړې د ځای پر ځای سوی 14 کوټو د 14 له کبله سوی ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې د داعش ډلې 15 غړي دوی ته تسلیم سوي دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر د نن ورځې د اعلامیې له مخې د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر ویلي دغه کسان پرون په کوټ او سپین غر ولسوالیو کې تسلیم سول. د ننګرهار چارواکو پرون هم د داعش ډلې د 1500 کسانو د تسلیمي خبر ورکړی و چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په کوټ سپین غر او اچین ولسوالیو کې تسلیم سوي دي. په خوست کې څلور کسان د قتلونو د پلان په شک نیول سوي. د خوست امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغو کسانو په وروستیو کې هم د یو کس د وژلو پلان جوړ کړی و.
څلور کسه قاتلین لاس په لاس د خپلو اسلحو سره ونیول سول. د تاسې په وړاندې باندې ښکاري دوی خپل شخصي قتلونه کوي او د پیسو په بدل کې کوي د کوم سیاسي ډلې ټپل سره دوی روابط نه لري.
د خوست امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې ورستوي کې د جنایي پیښو شمیر کم شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې په دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په بیانا کې د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان شوی دی. راپورونه وایي د هرمز ستراتیژیک تنګي د ختیځ په 1 میلیون کیلومتر ساحه کې دغه تمرینات کیږي چې د سمندري او هوایي ځواکونو قطعې د غرض پلي ځواکونه به پکې برخه لري. د عمان خلیج او د هند سمندرګي ته د ټولو تیلو 40% بارونه د همدې تنګي له لارې تیریږي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه پوځي تمرینات به څومره وخت دوام کوي. د قزاقستان په یو کان کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان مړه او دوه نور سخت ټپیان شوي دي. د دغه هیواد د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن وویل چې پیښه په قرغندي سیمه کې د آبای په نوم د ډبرو د سکرو په یو کان کې شوې ده. د چاودنې پر مهال په کان کې 46 کان کیندونکي حاضر وو او 45 تنه یې توانېدلي چې د باندې ووځي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تیرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې تازه مظاهره وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په خو ډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او پلازګونو نور ټپیان شوي وو. په سلګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې د یوې دروازې مخې ته راغونډ سول. دوی چې امنیتي ځواکونه تر څنګ ولاړ وو د درغلي پر ضد شعارونه ورکول. دوی د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی انزور ته هم اور واچوه. عراق کې د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لمړنیو نتایج له مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لږې څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشه شبکې سیاسي څانګه ده چې د ایران پلوي کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم له ازادي رادیو ولولې پته مو ده د ازادي رادیو د ویب پانی ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو په افغانستان کې د خوونکو او د ډاکټرانو د تنخوا او د نور کړې استونزې ده. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې خوونکي وایي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې خوونکو بیا د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. خوونکي شکایت کوي چې له تیرو تقریبا 4 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لومړی به په کندهار کې د ښوونځیو د خوونکو د دغه کاري اعتصاب په اړه راپور ته غوږ شئ.
ټیک څلور میاشتې کېږي چې کندهار کې ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکول شوي چې له امله یې ښوونکو د شنبې په ورځ په ښوونځیو کې ټولګیو ته د نه ورتګ پریکړه او کاري اعتصاب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نومونو دوو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي چې له امله یې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کېږي چې موږ استادانو معاش نه دي اخیستي. موږ استادان د ډېر مشکلاتو سره د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. زه خپله شخصا نه په کور کې وړل لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم. غلې د دغه څلور شپېته کار زما په دا استاذي کې کېږي چې زه استاد یم. په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استادانو د دې ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلی دي د څلور شپېته کاله. مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاسته راوړم. زه چاته لاس وغځوم د پاکر
چې دغه استادان تقریبا د څلور میاشتې په شاوخوا کې معاش نه دي ورکول شوی او دوی ګرځه په پورو په زارو په جیب ګزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه اوس دوی نور د دوی دغه صبر او طاقت کم شو چې بعد صبر وکړي طاقت وکړي نو دوی مجبور شول دغه اعتصاب ته لاس ورته کوي. چې
په کندهار کې د ښوونکو اتحادیې د پوهنې مسؤلانو ته درې ورځې ضرب الاجل ټاکلې. که د ښوونکو حقوق ورنه کړل سي د دې ولایت هیڅ ښوونکی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. په عین وخت کې د ښوونځیو زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونکو د معاشاتو ستونزې دي ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم جمال شاه دی، د 12 ټولګي زده کوونکی یم. نن کیسه په مکتب کې دا و چې شاګردان غلي و مګر استادان په لانو دا اوس سلرم سات شروع دي مګر استادان په سیمپو کې استاد نشته. دا ځکه چې دوی معاشات نشته. دولت څه مردا غشتنه ده چې د استادانو معاشات ورکړي دا چې استادان په دې مکتب کې ساتي هغه کیریا والا یعنی کور په کیریا نیولې د کیریا واس نه لري یعنی یو ځوان ته ورته غړي او ارڅه په پور ځنی اخلي مګر اوس استادان ته پور هم نور کوي
رحمت الله د پلان مې محمد رحیم دی کچې موږ استادان موږ اوس نه ځي کچې موږ استادان ته معاش ورکول سنو کې دای چې موږ استادان راځي او کې کچې اوس استادان موږ تر نه سه معاشات ورکول نه سنو موږ به سرنويشت به تانې پاتې کیږو او بیا کرتلین کې نسل ته هم هیڅ نه پاتې کېدای
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی قدرت الله وصال بای دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د شوونکو د معاشونو د ځانستونځ په بانکي سیستمونو کې د محدودیت لامل رامنځته شوی چې دوی د ژر هواری په لټه کې دي
دلته پر ریاست کې زموږ د طریقه د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي شوونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوی دي مستوفیت ته حواله شوی دي د مستوفیت ته کار خلاص دي هغه افغانستان بانک تور کړی دي خو مشکل فقط په دا ځای کې دي چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی دلته د دې د پاره چې په افغانستان کې دننه په داخل کې یو بحران رانیسي نو د افغانستان بانک یو طرحه جوړه کړې و اوس میمنی بانک دا وایي چې ماته حواله شوی ټول دي لیستونه هم حواله شوی دي استحقاقونه هم حواله شوی دي او میوان بانک هم دا ټول شانتل دي خو میوان بانک ته اغه لایحه د وجې څخه و میمنی بانک ته د میاشتې $30,000 زیات نور کیږي چې هغه دغه معلمینو د معاشاتو پروالی نسی کولای
د پوهنې ریاست مسولان زیاتوي شوونکو ته به د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکبل سي خو شوونکي وایي تر څو چې د څلور میاشتو معاش ورنکړل سي شوونځي ته به بلار نسي په کندهار کې د شوونکو ترڅنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تیر څو میاشتو راهیسې نه دي ورکبل سوي چې له امله زیاتو خپلې دندې پرېږي
و امرود چې په کندهار کې یو شمیر خوونکو د ماشون دی نو ورکړل عملکاری اعتصاب کړی دی د یوازې په کندهار کې دا وضعیت نه دی د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هم د خوونکو هم دا حال دی خوونکو وای د ماشونو د نو ورکړل عمل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دوی وای ک وضعیت هم داسې دوام وکړي ناچار دي چې دندې پرېږدي او نور کارونو ته مخه کړي د چارو شنون کې ویل لري ک داسې وشي پرانیسي خوونځي به هم ور سره وتړل شي خو د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د ټولو ادارو کارکوونکو ته د اسد میاشت ماشونه حواله کړي او د نورو میاشت ماشونه به هم ډیر ژر ورکړل شي نور په دې راپور کې
په کندهار ولایت کې د یو شمیر خونکو کاری اعتصاب د اندېښنې پیدا کړي کچيري افغان خونکو ته د دوی معاشونه ورنکړل شي دا ویرشته چې پرانیستي خونځي هم وتړل شي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونکي وایي لڅو میاشتو راهیسې معاشونه نه دی اخیستي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د غزنی ولایت یو خونکی ننګیالی پویا وایي
یوازینی امید او هیله دا و چې خپل معاشونه اخلو او د خپل کورنۍ شان اخلو خو متاسفانه اوس نه دور کول سوی دی تر اوسه هم داسې پاتې ده موږ اوس حیران پاتې یو چې څرنګ به وکړو که چیرته تر اوسه هم موږ د خپل هغه ذخایر چې درلود هغه همدا اوس له هغو نه استفاده کوو خو که چیرته دا خلاص موږ مجبور یا مکتب پرېږدو زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې یوازې زه نه یم
پننګرهار ولایت کې خونکې سبحان باوري حمله ورته یو وضعیت سره مخ دی
کابو یو سلوشل راځي کېږي چې موږ خپل ماشونه نه دی اخیستي یعنی څلور میاشتې دې پوره شوې د کلي دوکانداران هم نور موږ سره هغه معامله نه وکړي تر دې وروسته دغه ماشت نو دا یوازینی عایداتي منبع ده زموږ چې خدای پاک دې حالت ښه کړي او که چیرته حالت هم داسې دوام کوي موږ اړ یو زما په شمول ډېر استادان داسې اړ دي چې وظیفې پرېږدي
د چارو پوهه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی هم دی وضعیت اندېښمنه ده او وایي که حالت همداسې دوام وکړي ډیری زده کوونکي به د ښوونکو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې شي اغلی غنی ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول د ښوونکو معاشونه په وخت ورکړل شي په کندهار ولایت کې یو شمیر خونکو د شنبه په ورځ له دې عمله کاری اعتصاب کړای چې د دوی په خبره د څلورو میاشتو معاشونه نه دی ورکړل شوی د کندهار ولایت د خونکو ټولنې مسؤلانو ګواښ کړی کچيري د خونکو معاشونه تر دریو نورو ورځو پورې هم ورنکړل شي د یاد ولایت یو خونکی به هم خونځي ته ولاړ نشي ځایي مسؤلینو بیا ویلي د خونکو معاشونه حواله شوی خو د بانکي ستونزو له امله یې تر اوسه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي دوی د اسد د میاشتې معاشونه ټولو دولتي ادارو ته حواله کړي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل کومو کارکوونکو چې خپل معاشونه نه دي اخیستي ستونزې په خپلو ادارو کې ده.
د مالی وزارت وکړه چې د اسد د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړي، خو هغه ځینې ادارې چې لا تر اوسه د اسد د میاشتې معاشونه نه دي لاسته راوړي ستونزې په خپلو ادارو کې ده، او یا هم شاید راپور وزارت مالی ته نه وړاندې کړي. هر کله چې د دوی راپور مالی وزارت سره شریک شي د هغوی معاشونه به هم ډېر ژر اجرا شي.
مخکې تر دې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف ژمنه کړې وه چې یو داسې سیستم به جوړ کړي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جینیت فوګلا ټویټر خبري اژانس ته په استولي ایمیل کې ویلي وو چې یونیسف به په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاشونه ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلومانو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د دغې ادارې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 42 41 01.
مخکې په راپورونو کې مو په افغانستان کې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په باب واورېدل چې وایي له 2 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا یوازې ښوونکي نه دي بلکې د ټولنې نور قشرونه هم له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. یو بل هم ډاکتران دي. د افغان جاپان روغتون مسؤولان او ډاکتران وایي له 13 میاشتو حقوق نه دي اخیستي او دوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې روغتون روغتیا پالانو په یو لیک کې یو کاپي ازادي راډیو ته راستولې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي په روغتون کې ورستل بلې روغتیایي تجهیزات او د غراز توکي د کمیدو په حال کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جاپان روغتون ډاکټرانو ته له 13 میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. دوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ژوند یې بحران ته نږدې شوی. د دې روغتون روغتیا پالانو او کارکوونکو ازادي راډیو ته یو لیک را لېږلی او پکې د خپل معاش سربیره په روغتون کې د روغتیایي توکو د کمی یادونه هم کړې. لیک کې زیاته شوی نه یوازې دوی ته په 13 میاشتو کې معاش نه دی ورکړل شوی، بلکې افغان جاپان روغتون چې د افغانستان په کچه د کووید-19 ناروغانو د بستر لپاره تر ټولو مجهز روغتیایي مرکز شمیرل کېده، اوس د روغتیایي تجهیزاتو له کمی سره مخ دی. د دې روغتون ډاکټران وایي که د دوی ستونزو ته پام ونه شي او تر خواهی په خپل وخت روغتیایي توکي او تجهیزات ورونه رسول شي، د روغتون دروازې به وتړل شي. لیک کې دا یادونه هم شوی چې افغان جاپان روغتون د نړیوال بانک لخوا ملاتړ کېده، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بانک خپلې مرستې بندې کړې چې ټول روغتیایي نظام یې له ګواښ سره مخ کړی. د افغان جاپان روغتون رئیس زلمی رښتین ونی چې هم یې پرسونل ته معاش نه دی ورکړل شوی او هم د روغتون خدمتونه ورځ تر بلې راټیټیږي.
بله، د افغان جاپان روغتون تقریبا د 3 میاشتو چې معاش تم داشته، البته 15 ورځې د څورم پاتې دي چې هغه وخت جوړ تفتیش شول. افغان جاپان د پرسونل معاش پاتې ده او واقعیت چې پرسونل په ډیر بد حالات کې ده. واز خدماتي پرسونل تم دا اوس د 2 میاشتو معاش ورک چې د 3 میاشتو بیا هم پاتې ده او خپل ډیر اقتصادي ستونزې لري.
افغان جاپان روغتون رئیس وایي د ډاکټرانو د معاشونو په اړه د هیلنټ مؤسسې سره خبرې کړې، خو هغوی ځواب ورکړی چې اوس نړیوال بانک مرسته نه کوي او دوی هم نشي کولای د دې روغتون کارکوونکو ته معاش ورکړي. مخکې تر دې به نړیوال بانک د یاد مؤسسې له لارې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو او ډاکټرانو ته معاش ورکاوه. ومو غوښتل په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د مسؤلانو او طالب چارواکو نظر واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره یې ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالباري عمری ازادي راډیو سره خبرو کې د روغتیا په برخه کې د هر ډول ناورین پړه پر هغو مرستندویو بنسټونو اچولې و چې افغانستان سره یې مرستې بندې کړې دي، خو خغلی عمری دا ډاډ هم ورکړی و چې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو بنسټونو د مرستو اعلان او ژمنې کړي چې په رسیدو سره به یو ډیر شمیر ستونزې حل شي. د طالبانو سرپرست حکومت دا هم ویلي چې وروستیو میاشتو کې د پوهنې او روغتیا وزارت ډیری پرسونل ته معاشونه ورکړي، خو ښکاري چې لا یې هم ډیر شمیر پاتې دي. افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې تر ټولو مهم مرکز دی. په دې روغتون کې نږدې 200 روغتیا پالان پر کورونا وبا د اخته ناروغانو په درملنه بوخت دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کورونا وبا خبرېدو وروسته په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. اوس مهال چې د افغانستان روغتیايي نظام تر ډیره د بودیجې او نورو روغتیايي تجهیزاتو د کمی له امله له بیړني حالت سره مخ دی، خو بیا هم په دې روغتون کې شپېته ناروغان بستر دي. افغان جاپان روغتون داسې مهال له دې ډول بد وضعیت سره مخ دی چې لا هم د کورونا وبا د خپرېدو اندېښنه پای ته نه ده رسېدلې، او د اروپا په ګډون په ډیر شمیر هیوادونو کې د دې ناروغۍ څلورمه څپه هم پیل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. جرمنی په تل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازي کابل ته واستوي. تمه ده چې مارک پوزل په راتلونکو څو اونیو کې کابل ته ولاړ شي او له طالب چارواکو سره افغانستان ته د جرمنی د ډیپلوماټانو د سفر په ګډون پر ځینو نورو مسلو خبري وکړي. طالبان هم د اړیکو ته لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې.
کابل ته د جرمنی د سفیر راتلونکو سفر برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوې سفر کې پرانیزي. ولډام زونټاک ورسپانې د یو شمیر جرمني چارواکو له قوله لیکلي د المان حکومت له طالبانو سره د خپلو اړیکو او له دوی سره د چلند په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو پخت دی. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت په پرانستل کې دومخ کې جرمني لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونیو پورې خپل استازی افغانستان ته ولیکي. اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکي یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنیو سفرونو په اړه خبري وکړي. د ولټام زونټاک ورسپانې زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده. که چیرې طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کیږي، څه ډول او څنګه د دوی له هغه غوړو چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنه او څېړنې وکړي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو لامل دا هم ښودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغو افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستان نه د هغو افغانانو وستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان د وستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا لپای لدی تلیوال ته چې په هر ډول لزنیو مهمو هیوادونو سره وړاندې لدی چې حکومتي پر رسمیت و پیژندل شي پر اخیړی کې ولري. د دوی لاندې دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره خزمینه برابرول شي، خو لدی ټول سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندل. طالب چارواکي وایي ډیرو لوریو ډیر ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پایلې دوه ډاډ ورکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی ده چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
خو آیا د طالبانو له حکومت سره د دې ډول اړیکو پراختیا د دوی رسمیت پیژندنې ته زمينه برابرولای شي؟ شنونکی شفیق همدم وای له هم نړیواله ټولنه ډاډمنه نه ده چې طالبانو په ټولو برخو کې لدوی سره کړی ژمنې پوره کړي.
کوم شرایط او کوم غوښتنې چې نړیوال بزنګړې توګه غربي نړۍ د افغانستان د نوي واکمنانو نه غواړي، لکه هم شموله حکومت جوړېدل، لکه خزو ته د کار او د زده کړو حق ورکول، لکه مدني ازادۍ، یو روښانه پالیسی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، او همدارز د نړۍ سره یو دوستانه او هي اړیکې درلودل، نو د فکر کوم هغه شرایط لا تر اوسه پوری ندی پوره شوی او زه فکر نه کوم چې نړۍ په ځانګړې توګه غربي نړۍ دی دومره ژر د افغانستان دغه نوی نظام او نوی حکومت پر رسمیت وپیژني.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډیر مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندوی بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستانه د جمهوریت نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل او لای هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
او سم د شل ورونو نړیوال جام سیالیو ته مخه کو. په ابو ظبي کې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته د 125 منډو هدف ټاکلی دی. دغه لوبې زما همکار د مشل څانګې خبریال بشیر ګواښ له نږدې تعقیبوي. دلته په سټوډیو کې راسره دی ګواښ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. افغانستان څنګه لوبه وکړله؟
افغانستان لکه څنګه چې ډیرو خلکو ویل د نیوزیلند په وړاندې به سخت یې چې دوی ډیر رنزونه وکړي، ډیرې منډې وکړي، او هماغه سې هم شول افغانستان کم رنزونه وکړي، کمې منډې وکړي، کم 140 منډې دوی جوړ کړې. اته لوبغاړي یو شول په شلو ورنو کې چې دا د نیوزیلند په شانتې یو قوي لوبډلې په وړاندې ډېر کم رنزونه یا منډې دي. دا اوس کوم دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، افغانستان په مقابل کې نیوزیلند 40 رنزونه کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی اوټو په دریم اوور کې. نو د دې نه معلومیږي چې نیوزیلند کېدای شي دا لوبه ډېر په اسانۍ وګټي.
کدا لوبه نیوزیلند وګټله، د افغانستان دریز به څنګه چوي په دې ټورنمنت کې یا د نړیوال جام لوبه کې؟
د افغانستان ته په کارو چې دا لوبه په لوی توپیر ګټلوې چې مخکې د تک چانس پیدا کړې وي، خو اوس د سکه نیوزیلند د لوبه وګټي نو هغه سیمی فائنل ته وزي، او دا غین مخکې چې کوم لوبغاړي لوبډلې وتی دي هغه درې لوبډلې لاور د مخه په سیمی فائنل کې دي. پاکستان دی، آسټرالیا ده، او انګلند ده، او یو بور سره کې دي نیوزیلند شي چې دا میچ کو غټو نو دوی مخکې زی، او افغانستان همدلته ختمي ګیار سي ځکه چې د اخیری لوبه ده د افغانستان.
د دې لوبې نتیجه د نورو ټیمونو لپاره څومره مهمه ده؟ ځکه چې کچې افغانستان ګټلې وای ممکن بل ټیم
بالکل وہ دا ہند ام ڈیر لیوال او چې افغانستان د لوبو ګټي ځکه چې د هند رن ریټ چې دی یا د منډو کولو اوسط چې دی هغه تر دې حد دی چې دوی کولی شو چې د نیوزیلند سره که نیوزیلند دا میچ وبیلي په د پوینټونو به سره یو برابر وي، نمرې به یو برابر وي، او بیا د هند او د نیوزیلند په منځ کې به مقابله وچې څوک سیمی فائنل ته وځي. نو هغه دغه د وجه نه چې د هند هم ډېر لواله و چې افغانستان دا لوبه وګټي، خو داسې ښکاري چې نیوزیلند که د افغانستان نه دا میچ وګټي نو هند او افغانستان دواړه د دې ټورنمنټ نه وځي او نیوزیلند مخکې ځي.
د کله چې دغه لوبې پیل شولې افغانستان د کرکټ ملي ټیم ښه وځلید، ښه لوبې وکړله او ډېرې هیلې ورسره مخکې وې. البته د دغه لوبې سره چې دوی کړې وې هیلې پیدا شوې چې افغانستان به نیمه پای لوبې ته ډېر په اسانۍ لاره عمومي. ولې څه وشول چې آیا کوم تغییر راغی د لوبغاړو په ترکیب کې که څنګه؟
او هغه سیم و ترکیب هم د لوبغاړو وو. بل مشکل چې د افغانستان لري هغوی چې کوم قوي لوبډلې دي د هغې په وړاندې چې کله لوبیږي اکثره دوی هغسې لوبه نه شي کولی لکه چې کوم د کمزورو لوبډلو په وړاندې کې. مثلا دوی په دې نړیوال جام کې د سکاټلند او د نمیبیا نه میچونه وګټل چې هغه ډېر کمزورې لوبډلې دي. د پاکستان سره ښه لوبه وکړله، ممکنه وه چې ګټلې وې، خو د نورو لوبډلو سره دوی هغسې لوبه ونه شو کړلی چې څنګه د افغانستان نه تمه کېده، ځکه چې افغانستان ډېر زور ډېر قوت پوینټ چې دی هغه د افغانستان بالینګ دی، بیټنګ یې هغومره ښه نه دی. کله چې بیټنګ ښه وکړي نو بیا دوی کولی شي چې د بالینګ د لارې میچونه وګټي. خو په افغانستان کې دا وری چې کومې لوبې وشولې په دې کې ډېر کم تغییرات راوستل د لوبډلو په ترکیب کې. هغه کم لوبغاړي چې اول سر نه وو هغه روستم ولوبول، خو هغه مره چې څنګه تمه کې د افغانستان مخکې لاړ وای نه شکر چې مخکې لاړ شي.
همدا شیبه چې مونږ تاسو لوبه وینو د نیوزیلند یو لوبغاړی وسوځېد، تاسو مخکې ویل چې تر اوسه پورې نه وسوځېدلی، خو اوس دغه د ښه سو چې یو لوبغاړی وسوځېد. خو بیا هم فکر کوئ چې د دې تمه کېدای شي چې نیوزیلند ونه ګټي؟
فکر نه کوم. که راشد خان یا مجیب چې دی هغه ډېر داسې بالینګ وکړي چې ډېر ښه بالینګ وکړي نو ممکنه ده چې افغانستان اوس هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي، خو ډېره تمه دا ده چې نیوزیلند به افغانستان ته ماتې ورکړي.
ډېره مننه بشیر ګواښ زموږ د ماشاءالله همکار. په ابو ظبي کې د افغانستان او نیوزیلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې له وروستي حاله خبرولو، افغانستان د نیوزیلند لپاره 125 منډې جوړې کړې دي او اوس دوی بیټنګ کوي. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې به دا واوري چې د افغانستان فوټبال فدراسیون وايي په دې هیواد کې روان وضعیت په پام کې